صدی رادیو دوستانو سلام، د غرمې 2 بجې د صدی رادیو د دې سات خبرونه مو در 3 بجو پورې ده. د صدی رادیو په دې خبرونه کې به اوري چې د افغانستان حکومت وایي چې د نوروز لپاره ځنګړي امنیتي تدابیر نیسي. د افغانستان امنیتي ادارو پر خلکو ژغ کړی چې په نوروز کې دي د افغانستان د پولیسو سره د امنیت په ټینګولو کې همکاري وکړي. وروسته په خبرونه کې په دې ارتباط نور تفصیل درته واورو. د نړیوالو خبرونو په سرخط کې به اوري چې په پاکستان کې د یو ځوان هلک د اعدام سزا وځندول شو. د اعدام سزا د دې لپاره ځندول شوی چې وایي تر قانوني عمر مخکې قتل کړی او ټاکل شوی و چې نن په دار چړول شوی وای. د امریکا د دفاع وزارت وایي په سومالیا کې د سختریزي ډلې الشباب یو مهم غړی عدنان جرار وژل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت تایید کړی چې په سومالیا کې د تیرې اونۍ په هوایي حمله کې د دغې ډلې مهم غړی عدنان جرار چې لاس یې پکې درلود وژل شوی دی. نور خبرونه اوس اول وای سمیم او بیا عصمت څاروان وړاندې کوي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نیوی په 15 ولایتونو کې د دوی وروستۍ نظر پوښتنه ښیي چې د ملي یووالي د حکومت په شپږو میاشتو کار کې اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت بدتر شوی دی. دولتي جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر وایي د ننګرهار پوهنتون د استادانو د ماشونو د تښتول کېدو قضیې ته دې جدي رسیدګي وشي، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوه تنه چې غوښتل یې د کابل د شپږمې حوزې په مربوطاتو کې انتحاري حملې وکړي هدف سره رسېدو مخکې په ځام پورې تړلو چاودېدونکو موادو ته چاودنه ورکړې او له منځه تللي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نیوی په 15 ولایتونو کې د دوی وروستۍ نظر پوښتنه ښیي چې د ملي یووالي د حکومت په شپږ میاشتو کار کې اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت بدتر شوی دی. د دغې ادارې د رسنیو د څار مسؤل صدیق الله توحیدی وایي یاده شوې نظر پوښتنه ښیي چې د بیان ازادي ته ښه پام نه دی شوی او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې هم محدودیتونه لګول شوي دي.
یعنی در زمینه مشکلات دسترسی به اطلاعات نه تنها که وضعیت ما بهتر نشده،
دوی اطلاعات تا دسترسی به برخه که نه وضعیت چه وضعیت خشوه نده سره لدی چه قانون لرو او قانون نافذ ده وضعیت بتر شوه ده. خاغلی توحیدی ویل دغه نظر پوښتنه په هرات، بلخ، کابل، ننګرهار او قندهار ولایتونو کې له خبریالانو څخه شوې ده. خود اجرایه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل وایي حکومت د بیان د ازادۍ د پیاوړتیا په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ دی او تر اوسه په دې برخه کې مؤثر کارونه ترسره شوي دي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر وایي د ننګرهار پوهنتون د استادانو د ماشونو د تښتول کېدو قضیې ته جدي رسیدګي وشي. نوموړي د خبرې د پنجشنبې په ورځ په ننګرهار کې د دې ولایت د پوهنتون د 15مې کلیزې په نمانځغونډه کې وکړې. نږدې دوه اونۍ مخکې وسلوالو غلو د دې ولایت د سره رود رسوالۍ په نظر آباد سیمه کې د ننګرهار پوهنتون د استادانو تنخواه چې شاوخوا 14 میلیون افغانۍ وي پوهنتون ته د انتقالېدو پر مهال وتښتولې. له هغه وروسته د یاد شوي پوهنتونو استادانو خبرداری ورکړ که میاشتنۍ تنخواګانې ورته ورنکړل شي د نوي کال په پیل سره به له درس ورکولو ډډه وکړي. د کابل امنیتي مسؤولان تاییدوي چې تېره شپه په کابل ښار کې په یوه پیښه کې یو تن وژل شوی چې تر اوسه یې هویت نه دی معلوم شوی. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فرید افضلي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کس جسد اوس هم په عدلي تپ کې دی، خو په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی وایي چې وژل شوی کس د اروزګان د امنیه قمندان مطیع الله خان دی. د څرګنده کړه چې د مطیع الله خان مړی په عدلي تپ کې لیدلی دی. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوه تنه چې غوښتل یې د کابل د شپږمې حوزې په مربوطاتو کې انتحاري حملې وکړي هدف ته له رسېدو مخکې په ځام پورې تړلو چاودېدونکو موادو ته چاودنه ورکړې او له منځه تللي دي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي په دې هکله ازادي راډیو ته وویل
تېره شپه شپږم ناحیه کې د ترکستان ول یوې چادرې درلود او انتحار کوونکی واسکټ یې درلود، نو هغوی په دې ساحې کې مشکوک پل پولیس ګزمې موجود وو. د حوزې پولیس لاس په کار شوی وو، دوی ته دوی باندې جاغ کړی وو چې دوی باید تلاشي ورکړي ودرېږي. دغه حالت انتحار کوونکی دغه مواد انفجاروي او دواړه پکې مړه دي.
نور شاته زیان نه دی رسېدلی. بهرني خبرونه به عصمت څاروان ووایي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې د افغانستان د حکومت او بیلابیلو افغانډلو ترمنځ د سولې خبرې ژر پیل شي. سرتاج عزیز د پاکستان دولتي راډیو ته ویل هیواد د افغانستان د پخلاینې په پروسه کې یوازې اسانتیا رامنځته کوي. په دې اړه وروسته راپور لرو. په پاکستان کې د هغه ځوان د اعدام سزا وځنډول شوه چې تر قانوني عمر مخکې قتل کړی و او ټاکل شوی و چې نن په دار وځړول شي. شفقت حسین په 2004 میلادي کال د یو وکلن ماشوم د وژلو په جرم په اعدام محکوم شوی و او په پام کې و چې نن په کراچۍ ښار کې اعدام شي. د حسین د کورنۍ غړي او مدافع وکیل وایي چې نوموړی د جرم په مهال 14 کلن و او اقرار هم په زور ترې اخیستل شوی دی. د حسین د اعدام سزا وروسته له دې وځنډول شو چې د بشري حقونو ملاتړو او خلکو اعتراضونه وکړل، خو څرګنده نه ده چې د ده د اعدام حکم به تر کله ځنډېدلی وي. د امریکا دفاع وزارت تایید کړ چې د سومالیا د تیرې اونۍ په هوایي برید کې د الشباب د سختریزې ډلې یو مهم غړی عدنان جرار وژل شوی دی. باور کیږي چې جرار به په 2014 میلادي کال د کینیا په مرکز نایروبی کې د ویست ګیټ مال په نوم د پلورنځي د حملې طرح وي. په دغه برید کې وش پته تنه وژل شوی ول. د تیرې اونۍ د پنځشنبه د ورځې له حملې وروسته وویل شول چې جرار وژل شوی دی. خود امریکا دفاع وزارت تر تیر ماښام پورې رسمن د نوموړي وژل کېدا تایید کړی نه و. د امریکا د دفاع وزارت په یو لنډه خبرتیا کې ویل شوی چې جرار په سومالیا کې پر یو موټر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په یو غیر علني غونډه کې د کریمیا د وضعیت په اړه خبرې کوي. روسیه یو کال د مخه کریمیا له خپل خوري سره یو ځای کړ چې دا یې اقدام یې نړیوالو اعتراضونو او محکومیتونو سره مخامخ شو. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې روسیه د امنیت شورا دا غونډه چې د لیتوانیا په نوښت جوړه شوه بې ګټې او پارون کې وبلل او ویل چې په دې غونډه کې به ګډون ونه کوي. د هغو کسانو په منځ کې چې د نن ورځې غونډې ته خبرې کوي د کریمیا د تاتارانو مشر مصطفی جمیلوف هم شامل دی چې وایي د کریمیا خلک په ویره او طرحه کې اوسي. د امریکا برسیال ولسمشر جو بایدن او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو موافقه وکړه چې پر روسیې بندیزونه باید د بیلاروس د مرکز منسک د موافقې له پوره عملي کېدو سره تړلي وي. سپین ماڼۍ وویل چې بایدن د چهارشنبه په ورځ له پروشینکو سره په تلیفون خبرې وکړې. بایدن د اوکراین د پارلمان د هغه اقدام هرکلی وکاوه چې د دې هیواد ختیځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ځانګړی موقف او محدوده خودمختاري په دې شرط ورکوي چې په دې سیمو کې د اوکراین د قانون پر اساس انتخابات وشي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په مسکو کې د چین د ولسمشر له یو نږدې همکار سره وګوري. د چین د کمونیست ګوند عمومي منشي د دفتر له مشر لی جان شو سره د پوتین کتنه د دې بل نه خره چې مسکو غوړي له پیکنګ سره نږدې اړیکې ولري. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د مسکو او لویدیز ترمنځ اړیکې د سړي جګړې د وخت په شان ډېری خرابې دي.
دا ازادي راډیو ده او اوس دوی به چې وته د دقیقې دی او د خبرونه مو تر درو بجو ده. په خبرونه کې به ورسره دغه مطالب اوري چې په څو دقیقو کې درته معرفي کوو. لکه څنګه چې مو په دې خبرونه کې په خبرونه کې واوریدل، د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار ویلي چې پاکستان به غواړي چې د افغانستان دننه د سولې په پروسه کې د داسې چارو لولو به وي چې امکانات برابروي او ټولې خواوې خبرو ته هڅوي. د دغو خبرو نور جزئیات په خبرونه کې اوریدلای سي. په همدې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت د نوروز د امنیت لپاره څه پلانونه لري. په دې خبرونه کې په یو رپورت کې اوري چې د بلخ والی په افغانستان کې د سود لپاره پر روانو هڅو څه خبرې کړې دي. په نړیوالو مسایلو کې تونس ته ورجو د مرګرم له تو امنیت شورا په تونس کې پرونی حمله چې تر 19 تنه زیات سیمه ایز خلک او بهرني سیلانیان پکې وژل شول په شدت وغندله. په تونس کې نن زیاتو خلکو اعتراض کړی او لارو سرکونو ته راوتل دي. په دې خبرونه کې ورسره د ګوریا چار پروګرام هم درته لرو. د افغانستان ولسمشر او د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس به ډیر ژر واشنگتن ته ولاړ سي او په سپینه ماڼۍ کې به د جمهور رئیس باراک اوباما سره خبرې کوي. رپورټونه وایي چې د دوی د خبرو یو ټکی به په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې وي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه سفر څومره موثر کېدلی سي؟ که څه نظر لري د افغان بسیم پراته سواتلس شمیره باندې ازادي راډیو ته راوستوي، موږ به ستاسو نظر د نورو خلکو سره شریک کړو. او د خبرونې اول مطلب ته د رپورټونو په برخه کې راځو. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن ویلي چې پاکستان غواړي چې د افغانستان د حکومت او د بیلابیلو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان حکومت مخکې غوښتنه کړې وه چې ټولې وسلوالې مخالفې ډلې باید د سولې په مذاکرو کې شریک وي او له پاکستانه په دې برخه کې د زمینې برابرولو غوښتنه کړې وه. سرتاج عزیز نن د پاکستان له دولتي راډیو سره پر دې مسله تفصیلي خبرې کړې دي. اسمت ساروان کتنه ورته لري. ساروان صاحب،
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن پنځشنبه وویل پاکستان غواړي چې د افغانستان د حکومت او بیلابیلو افغان ډلو ترمنځ د سولې خبرې ژر پیل شي. سرتاج عزیز د پاکستان دولتي راډیو ته وویل هیواد یې د افغانستان د پخلاینې په پروسه کې یوازې اسانتیا رامنځته کوونکی رول لوبوي او هغه ډلې د خبرو بهیر ته هڅوي چې ورسره تماسونه لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د افغانستان حکومت له پاکستانه وغوښتل چې له ټولو وسلوالو مخالفو ډلو سره د خبرو زمینه برابره کړي. تېره اونۍ د افغانستان د حکومت یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت له پاکستانه غوښتي چې باید د سولې په خبرو کې ټولې ډلې ګډون وکړي او که کومه ډله په دې خبرو کې برخه نه اخلي یا د سولې له خبرو ووزي باید د پاکستان له خاورې وایستل شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار او د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو مشاور سرتاج عزیز نن وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان د حکومت او بیلابیلو ډلو ترمنځ د خبرو توقع شته. د زیاته کړه پاکستان په افغانستان کې د نه مداخلې پالیسي ته دوام ورکوي او هیله لري چې د سیمې نور هیوادونه هم ورته پالیسي تعقیب کړي. سرتاج عزیز د خپلو خبرو په دوام کې د پاکستان رادیو ته وویل افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره زیات مرستې ته اړتیا لري، خو باید خپل سیاسي مسالې په خپل حل کړي. د وویل هیواد یې له ګاونډیانو سره د سوله ییزې پالیسۍ د یوې برخې په توګه له افغانستان سره د غښتلیو تجارتي او اقتصادي اړیکو غوښتونکی دی. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د حل کولو په برخه کې یو لړ ګامونه اخیستل شوي، خو لا هم افغان سوداګر شکایت لري چې د پاکستان له لارې په سوداګرۍ او ترانزیت کې ستونزې شته.
و موریدل چې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي دوی به په افغانستان کې د سولې له هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایی رئیس عبدالله په نږدې ورځو کې واشنگتن ته روان دي او هلته به د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما او شمېر نورو لوړو د امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې پر روانو حالاتو خبرې کوي. دوی د خبرو یو عمده ټکی په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې دي. تاسو پر دغه سفر باندې څه نظر لرئ؟ پر افغان بسیم اته سواتلس شمېره تاسو مشته خپل نظر راوستوي. دا به مشترک خبرو په دې خبرونه کې او په نور خبرونه کې او په یاد ولري چې دغه سفر او په افغانستان کې د سولې په ارتباط نورې ټولې هڅې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه تاسو تعقیبولای شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د دیار لسو درې نوې مقال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوري په لومړی نیټه له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو تر درو بجو ده خبری خبرونه ده رپورټونه اوریدلای سي. او اوس ورزو په کابل کې د نوروز لپاره روانو هلو ځلو ته. د افغانستان امنیتی ادارې پر افغانانو ژغ کوي چې د نوروز په ورځو کې د امنیت ټینګول لپاره دي مرسته ورسره وکړي. دوی وایي چې یو لړ تدابیر هم نیولې تر څو په نوروز کې خلک په آرامۍ جشن ولمانځي. خان محمد سیند په دې اړه له کابل رپورټ لري.
که څه هم خلک په کابل ښار کې د نامنیو له زیاتېدو شکایت کوي، د کابل امنیه قماندان وایي د دې لپاره چې کابل ښاریان د نوروز ورځې په ډاډ سره ونمانځي امنیتي تدابیر جدي کړي دي. د کابل امنیه قماندان جنرال عبدالرحمن دا خبرې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړې.
ټیم امنیتی کابل، پولیس ملی، امنیت ملی، اردو ملی، پلان خوب جوړ کردیم.
د کابل امنیتی ټیم ملي پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو په ګډه سره ښه پلان جوړ کړی. هڅه کوو د دې پلان په تطبیق سره د کابل ښار خوندي کړو، څو زموږ هیوادوال خپلې ملي ورځې په ښه توګه ولمانځي.
د کابل امنیه قومندان په دې ورځ په مختلفو جرمونو شاوخوا لس تنه تورن هم خبریالانو ته وښودل. د موبایل په تیرو دوو اونیو کې د کابل ښار په مختلفو ناحیو کې د کورونو او موټرو د غلا، د بمونو د ځای پر ځای کولو، د مخدره موادو او شرابو د خرڅولو په تور شاوخوا سل تنه نور هم نیولې دي. امنیه قومندان له خلکو او کورنیو څخه وغوښتل چې خپل ماشومان دې په دې ورځ د پلاستیکي تمانچو، پټاقیو او داسې نورو انفجاري سیزونو له استعمال څخه منع کړي. د لو دکاندارانو هم هیله وکړه چې د لوبو کولو انفجاري سیزونه دې پر ماشومانو نه خرڅوي. د افغانستان خلک چې د نوروز د ورځې د نمانځلو لپاره تیاریانې نیولي، له امنیتي ارګانونو هیله کوي چې د نوروز د ورځې د نمانځلو د مراسمو امنیت دې ونیسي. دوی اندېښنه ښیي چې مخالفین چیرې د نوروز په ورځو کې د دوی مراسم ګډوډ نه کړي. په عین وخت کې ملي امنیت په یوې خبرپاڼه کې چې د پنځشنبې په ورځ رسنیو ته رسېدلې لیکلي چې تېره شپه پر کابل ښار د اتو راکټونو د توغولو مخه نیولې ده، خو امنیه قومندانۍ ډاډ ورکوي چې په کابل ښار او ښار ته د ننوتو په دروازو کې امنیتي تدابیر جدي کړي دي. د راپورونو له مخې پخوا تر دې مخالفینو هڅې کړي چې د خلکو د ګڼه ګوڼې په مراسمو کې ناامنۍ رامنځته کړي. څو کاله مخکې د مزار شریف د ښار د سخي په روزه کې د نوروز د ورځې د نمانځلو په مراسمو کې یوه انتحاري حمله شوې وه.
ازادي راډیو دوستانو، د نوروز په درشل کې پر بیلابیلو مسایلو تاسو په ازادي راډیو کې رپورټونه اوریدلی سئ. د نوروز په ورځ به ځانګړي رپورټونه درته خپرو. د افغانستان له مختلفو ولایتونو به د نوروز له جشن تاسو اورئ، او ازادي راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي پروګرامونه هم لري چې تاسو به وخت په وخت واورئ. او تاسو که د نوروز د میلو په ورځ باندې د باندې وتاست یا مو میلې جوړولې، نو د ازادي راډیو پر تاسو د ازادي راډیو لاري کولای شئ چې خپل خاطرې، خپل یادښتونه د خپل نور دوستانو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو ته د افغان بیسیم پر تاسو ته د شمیره باندې تاسو پیغامونه راستولای شئ. په کابل کې خلک وایي چې د نوروز په ورځو کې به د برق نشټوالی یو ستر ستونزه وي. په کابل کې برقونه وخت نا وخت دي او خلک د دغه ستونزې څخه سر ټکوي. د ازادي راډیو خبريال اجمل تورمان په دې اړه رپورت لري.
کابل خریان چې ډیره موده خپل الیکینونه، لمپی، ګیسونه او چارجي څراغونه کنج تکړي ول، نن سبا بیا په نوبتي ډول همغه ته شپې رڼوي او د برېښنا شرکت د مسولینو زیری ته په تمه دي. دوی وایي به برقی لستونزو سره مخ کړي او هیله لري چې مسولین لا اقل د نوروز په شپه ورځ ستونزو ته رسیدګي وکړي.
زه امید الله یم، د مکریانو اوسیدونکو دا به برقی موږ ته ډېر مشکلات پیښ کړي دي. بیرته بعد دې چې دا د نوی کال را روان دی، په مکمل څلوري ساعتو کې مثال موږ سره څلور ساعته پنځه ساعته برقی، نو په اپارتمانو کې اوبه مشکلات اوسیږي، نور مشکلات هي.
زما نوم سید نقیب الله ده. کابل کې د برق مشکلات بخښ ډېر ده. کوم ساو کې چې مشران دی، دولتي خلک دی، هغه ته برق شته او د بیچاره غریب خلکو ته ویږي کوم برق نشته. نوې کال په حساب باندې بس نوې کال په تیاری کې شروع کیږي، برق نشته.
دوی دا شکایتونه هم لري چې د برېښنا په ویش کې ستونزه موجوده ده او په مساوي او یو شان ډول نه ویشل کیږي. د کابل ښار وارداتي برېښنا په سګ ژمي کې د سالنګونو په اوږدو کې د زورور وروختونو او برف کوچونو له امله زیانمنه شوه. څو پایې ونړېدې او مزي هم پرې شول. د کابل برېښنا شرکت مسولین وایي چې د زیانمنو شویو پایو او د برېښنا د مزو په تړلو کار روان دی او ښایي شاوخوا 15 ورځې نورې هم ونیسي. خو دغه شرکت عملیاتي مسول شکیب نصار وایي چې د نوروز په شپه ورځ به دوی تر خپل وسه هڅه وکړي چې کابل خاریان برېښنا ولري.
د نوروز په ورځ او شپه به موږ خپل سل میګاواټه وارداتي او د اوبو برېښنا ولرو. دغه شان په پام کې لرو چې د کابل د ترخیلو حرارتي دستګاه هم په سل میګاواټه برېښنا سره فعال وساتو. که څه هم لګښت ډېر دی، خو د نوروز په ویاړ او د خلکو دودونو ته په درناوي سره دا کار کوو.
د مردم ما په
افغانستان کې د بنسټیزو کارونو د نه عملي کېدو په برخه کې د انتقادونو په لړ کې د دغه هیواد د برېښنا خبره هم یادېږي. کارپوهان وایي له دې سره سره چې افغانستان پریمانه اوبه لري او نورو هیوادونو یې له برکته خپل کلي او ښارونه رڼه کړي دي، خو په خپله دغه هیواد کې لکه څنګه چې لازمه وه د برېښنا لپاره اساسي کار نه دی شوی. دوی وایي د هغو پروژو پر ځای چې کم عمره او لنډمهاله دي باید په اوږدمهالو او دایمي پروژو کار وشي.
افغانستان په 1993 مریز کال کې په دې کال کې څه ستونزې او پرمختګونه و؟ د نوي کال پیل دو سره ازادي رادیو په دې حق لا تفصيلي راپورونه لري.
ازادي رادیو اوریدونکو، تاسو ته مخ کې وویل چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا ته دغه سفر په اړه تاسو نظر لري را سره شریک کړئ. خو که تاسو خپل نظرونه غواړئ شریک کړئ، د افغان بیسیم پر تاسو وتل شمیره باندې کولای سي، اما تاسو په خبرو کې باید دلایل موجود وي چې تاسو په څه خاطر دغه فکر کوئ. مثلا اسد الله د زابل لیکي، اول باید ولسمشر غنی خپل کابینه جوړه کړي وای، بیا امریکا ته تللی وای، نو سفر به ډیر موثر وای. ګوري دی یو دلیل لري د خپل خبرې د کول لپاره. د ازادي رادیو اوردونکو ک خپل پیغامونه غواړي راوستوي، یو پیغام څو واري مرستوي، ځکه چې هغه بیا هم د نورو خلکو د پیغامونو مخنیوي کوي او هم د غستاسي خبره څو واري تکرار راځي. د ازادي رادیو اوردونکو، تاسو به مخکې په دې خبرونو کې اوریدلی وی چې د ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي پروګرامونه لري. د ازادي رادیو دغه ځانګړي پروګرامونه تاسو هر ورځ د ازادي رادیو په خبرونو کې اوریدلای شئ. خو که تاسو د رادیو د اوریدو وخت نه لري یا امکانات نه لري او انټرنیټ لري، تاسو یې زموږ پر پاڼه باندې په ډېر اسانۍ اوریدلای او لوستلای شئ. اوس په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د ټینګېدو رئیس د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه په افغانستان کې د نوی د ټولنې ورستۍ څرګند ونی راخلو. د ازادي رادیو خبريال یوسف خان زدران نن د نوي غونډه ته ورغلی وو او له هغه ځای رپورت لري.
د بیان د ازادۍ او رسنیو فعالیتونو په اړه په افغانستان کې ونوي څېړنه ښیي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو له ډېرو ژمنو سره سره بیا هم د بیان ازادۍ ته کوم کار نه دی شوی او نه هم معلوماتو ته لاسرسی اسانه شوی دی. د افغانستان د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ یانې د ادارې مشر وحیدالله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل، په دې سربیره تر بل هر وخت په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې هم ډېرې شوې دي. نوموړی وایي د ملي وحدت حکومت له جوړېدو رئیس نه یوازې دا چې د رسنیزو فعالیتونو ودې ته کار نه دی شوی، بلکې د ژورنالیستانو په وړاندې تاوتریخوالی هم 60% لوړ شوی دی.
پاسخ دهندگان معتقد هستند
جواب ورکون کی پدې متاخد شوی چې وضعیت اصلا تغییر نه کړی او د حامد کرزی د دوران په شان خبريالان له موږ ستونزو سره مخ دي. ډیر خبريالان پدې باورمند شوی چې وضعیت لا خراب شوی او 40.5% ویلي چې اصلا هیڅ پاملرنه نه ده شوی. د رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نوی وای دا نوی څېړنه د 305 ژورنالیستانو څخه په 15 لوی ولایتونو کابل، قندهار، ننګرهار، بلخ او هرات کې کړې ده. نوی وای چې ډېر دغه ژورنالیستان په دې باور دي چې د هیلو خلاف د بیان د ازادۍ وضعیت هیڅ نه دی ښه شوی. په دې څېړنه کې د بیلابیلو ادارو په اړه د ژورنالیستانو نظر پوښتل شوی دی چې د امنیتي او روغتیایي ادارو په اړه ژورنالیستانو تر ټولو ډېر شکایتونه کړي او وایي دوی سره په خپل وخت معلومات نه شریکیږي. د افغان حکومت چارواکي وایي د شپږو میاشتو رئیس اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون د توشې تر څنګ د بیان د ازادۍ لپاره په خپل وخت ځینې اغېزمن کارونه کړي دي. د اجرایه ریاست ویان جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل، د ملي وحدت حکومت مشران د بیان ازادۍ اصولو ته ژمن دي او ورته کار کوي. مونږ د ملي وحدت حکومت د کار له پیلېدو رئیس د رسنیو له مسؤلانو سره څو غونډې درلودې. ورسره خبرې شوې چې لومړی یې په ستونزو پوه شو او حل لارې ورته پیدا کړو. په دې برخه کې لومړني کارونه شوي او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون توشي شوی. د حکومت هڅه دا ده چې د بیان ازادي پیاوړي کړي.
کوشش نهایی حکومت این است که ازادي بیان تقویه شوه.
دا په داسې حال کې ده چې ژورنالیستان وایي معلومات ورته په خپل وخت نه ورکول کیږي او د حکومت د بیلابیلو ادارو ویندویان ورسره لازمې همکاری نه کوي. دوی وایي سره له دې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د کار په لومړۍ ورځو کې توشیح شو او خوشحال و چې کارونه به یې اسانه شي، خو اصلا مثبت تغییر نه ده راغلی، بلکې ډېر کله تر پخوا هم له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په تونس کې پرونی حمله چې تر 19 زیات سیمایز خلک او بهرني سیلانیان پکې ووژل سول په شدت وغندله. ملګري ملتونه وایي د شمالي افریقا په دې هیواد کې تروریستي حمله کولای سي چې هغه پرمختګ چې د ډیموکراسي پر لور سوی په چټ کړي. په تونس کې پرون وسلوالو کسانو د بردو په نوم ملي موزیم کې پر خلکو ډزې وکړي چې ولس بهرنیان او دوه تونسیان پکې ووژل سول. دغه موزیم د تونس د پارلمان د ودانۍ په محوطه کې دی چې شدید امنیتي څارنه کوي. رپورټونه وایي چې دوه وسلوال د حمله له ځایه په تیښته بریالي شول. د تونس ولسمشر بي جي کاید اسپسي پرون په ټلویزیوني خبرو کې وویل چې هیواد یې له تروریزم سره په جنگ کې دی. د خپلو خلکو ته وویل چې د تروریزم پر ضد متحد سي.
ما فيش تعليق قضيه ثم مصيبه كبرى هبطت على تونس
وهذا توي زل دي برفيت شو ام تي دغه پر تونس یو ستر مصیبت را پریوتای بل خبر نه لرم. داخله دي هڅه توقونه کوي تونسیان باید دغه وسلوالو پر ضد ودرېږي او دا ځای دي ورڅخه پاک کړي.
المصايب هذوما ويلزم نهائيا نحيهم من الخريطه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او زیات شمیر اروپایي رهبرانو دغه حمله غندلې ده. واشنگتن ویلي چې د تونس له حکومت سره به د امنیت، ثبات او دیموکراتیکو پرمختګونو لپاره خپلې مرستې جاري وساتي. نن په تونس کې زرګونو کسان لار او کوڅو ته راوتلي وو. د تونس شهر پازړه کې د حبیب بورقی به پر څلور لارې سلګونو ځوانان راغون شوي او د خپل هیواد بیرغونه پورته کړي وو. په خپل ملي موزیم د حملې پر ضد شعارونه ورکول. ګارډین رسپانه وایي چې حمله د تونس خلکو ته ټکان ورکړي، ځکه په د یار رسو کلونو کې په تونس کې چې د تقریبا ټولي نړۍ سیلانیان ورځي دغه سپیشنه وسوي. په تونس کې د بشري حقوقو یو فعال محمد نصري نن ګارډین ته ویلي تر انتخاباتو وروسته موږ داسې ګڼل چې د رښتینې دیموکراسي پر لور مو یو سترګام اخیستای. خو دغه ورستي پیښه چې زموږ د پارلمان په څنګ کې وشوه ټول لوفسونه راڅخه اخیستي. په پرونی حمله کې څلور سلويشتنه زخمیان دي چې د بیلابیلو اروپایي او افریقایي هوادو وګړي پکې شامل دي. په تونس کې چارواکي وایي چې د حمله کوونکو په لټه کې دي. سره له دې چې د ولسواکۍ لپاره د عربي هوادو د خلکو پاتونونه له تونس څخه پیل سول، لدی هواده ډیر وسلوال په سوریا او نور ځایونو کې د جنگ لپاره دي. ویل سوي چې لشتلجه 3000 تنه وسلوال جنگیالي تر اوسه له تونسه سوریه ته د جګړې لپاره تللي دي. د ګارډین په حواله تونس که څه هم د نورو عربي هوادو په سب باثبات د خپل دی هیواد کې لشتلجه ل 2011 میلادي کال رئیس د القاعده او د اسلامي دولت پونم د وسلوال جلی د پلویانو او نور افراطی کسانو لخوا وخت نه وخت د دغه سینا کراری درامست کولو هڅه کوي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یو ازمنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو د خبرونه مو تر درو بجو د پیادولري چې په مازیګر په څلور بجو خبرونه کې به تاسو د ترشن اسمان لاندې د ازادي په څپو کې پروګرام اوري او د پروګرام د ملمنو څخه پښتنې کولای سي خپل نظرونه مطرح کولای سي. د مازیګر په څلور بجو
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ډاکټر عبدالستار سعادت له کندهار د ارغنداب د ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي، فکر نه کوم چې امریکا ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه سفر به ګټه ولري، خو تاسو ولې فکر نه کوئ؟ د دې یو لنډ دلیل کوم لیکلی وای، پیغام به مو لا مکمل وای او نورو اوریدونکو ته به یې ګټه درلودلی وای. عاشور لیکلی دی له امریکا څخه د ولسمشر د هوایي ځواک غوښتنه وکړي، او نصر الله د شاجوی څخه لیکي، زما په فکر اول به شوای چې ولسمشر محمد اشرف غنی خپل اداره پاکه کړي وای، بیا یې د سولې خبرې کړي وای. دوی نیمه بجې دي، سم څارون په استودیو کې د لنډ خبرونه وای، بیا په خبرونه جاری ساتو.
د ولسی جرګې لمړی مرسیال حاجی ظاهر قدیر وای د ننګرهار پوهنتون د استادانو د معاشونو د تشټول کېدو قضیه ته جدي رسیدګي وشي. د کابل امنیتي مسؤلان تاییدوي چې تېره شپه په دغه ښار کې په یوه پیښه کې یو تن وژل شوی چې تر اوسه یې هویت نه دی څرګند. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وي په 15 ولایتونو کې د دوی وروستۍ نظر پوښتنه شي چې د ملي یووالي حکومت په شپږو میاشتو کې کار اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت بدتر شوی دی. په پاکستان کې د هغه ځوان د اعدام سزا وځنډول شو چې تر قانوني عمر مخکې قتل کړی وو او ټاکل شوی و چې نن په دار وځړول شي. د امریکا دفاع وزارت تایید کړ چې د سومالیا د تیری اونۍ په هوایي برید کې د شباب د سختري زیډلې یو مهم غړی عدنان جرار وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په یو غیر علني غونډه کې د کریمیا د وضعیت په اړه خبري کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو موافقه وکړه چې پر روسیې بندیزونه باید د بیلاروس د مرکز مینسک د موافقې له پوره عملي کېدو سره تړلي وي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په مسکو کې د چین له ولسمشر سره د ولسمشر له یو نږدې همکار سره وګوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
تمه ده چې نن پنځشنبه په کابل کې د څلورو هیوادونو د پټرولیم وزیران پر دې خبرې وکړي چې د ټاپی پروژه د کنسورتیوم لارې یو شرکت ته وسپاري څو کار پرې پیل شي. په دې غونډه کې به د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د پټرولیم وزیران او دغه هیوادونو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي برخه واخلي. د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت وایاند رفیع صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې چیرته د ټاپی پروژې د کار پر پیلېدو موافقه وشي، تر 2013 میلادي کال پورې به له ترکمنستان څخه تر هند پورې 1700 کیلومتره پایپ لاین تیر شي چې هر ورځ به 9 میلیون متر مکعب غاز هند او پاکستان او 14 میلیون متر مکعب غاز افغانستان ته صادرېږي. ویل کېږي چې دغه پروژې له درکه به هر کال افغانستان شاوخوا 300 میلیون ډالر ترلاسه کوي او په زرګونو افغان نو ته په دې پروژه کې د کار زمينه برابر شي. د کندهار ولایت د صنعتي پارک مسولین وایي چې د کافي برېښنا امکانات ولري د هوا په ګرمۍ دوه سره به یو شمېر فابریکې فعال کړي. د کندهار د صنعتي پارک مشر حاجی باریداد صادق له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دې مخکې د صنعتي پارک 10 میگاواټه برېښنا درلوده، خو اوس دغه اندازه برېښنا 3 میگاواټو ته راکمه شوې ده. د وایي د ولسمشر غنی په امر د سولر 10 میگاواټه برېښنا ورته منزور شوې و، خو تر اوسه دوی ته نه ده برابر شوې.
په کندهار کې 10 میگاواټه برق درلودي، 10 میگاواټه اوس پر 3 میگاواټه ولاړ دي. د پارک صنعتي ده دا کارخانه پر ډیری دي رسیدګي د برق نه کیږي. 10 میگاواټه برق مرکز ته د سولر ده د جمهور په امر باندې منظور شوی وو، د اوسه پورې کم کار نه دي شوی.
ښاغلی صادق وایي چې چیرې دولت د کندهار صنعتي پارک ته پاملرنه ونه کړي، 4000 کسان به بیکار شي او دغه پارک ته به 100 میلیونه ډالر زیان ورسیږي. په ورته وخت کې د کندهار په صنعتي پارک کې د 2,500,000 ډالر په لګښت د روغتیا ریاست د لایحې مطابق د ایډین مالګې یوې فابریکې په فعالیت پیل وکړ. دغه فابریکا په 40 ساعتونو کې سل ټونه مالګه تولیدوي او ولایتونو ته ویشي. ښاغلی صادق ویل پاکستان پر قاچاقي لارو راوړل شوی مالګه د دوی تولید شوی مالګې په پرتله ارزانه تمامیږي خو کیفیت یې ښه نه دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 12 افغانۍ او 40 پوله، یو پاوند 15 افغانۍ او 30 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 30 پوله، زر ایرانی تومان 12 افغانۍ شل پول او زر پاکستانی کلدار 503 پیت افغانی.
ده ازادی رادیو اوریدونکو، تاسی زمرده خبروانه انترنت لداری پاک صاف اوریده لیسی که تاسی بکورونو یا دفترونو که انترنت دارینو ده ازادی رادیو ده بپانی درسته www.azadiradio.com. د خبرونی په پایل کې مو اوردل چې ولورډ په پاکستانی چارواکي ویل دي چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې له هڅو سره ملاتړ کوي او زمينه به مساعدوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله ډیر ژر متحده ایالاتو ته ځي او په واشنگټن کې به د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر پراک اوباما او نور ولورډ په امریکایي چارواکو سره خبري کوي. د دوی د خبرو یو عمده موضوع په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې. تاسو ته مو وویل مخکې چې که نظر لري را سره شریک کړئ. دا د اوریدونکو استاذ خپل نظرونه د ازادي رادیو په دې کې څه نظر نه لري، مشتاسي نظرونه یوازې خبرو. هدایت الله لیکلي دي په افغانستان کې حکومت نسته، برق نسته، بیکاری پر سر اوښتې ده، بې امنیتي ده، نو دا سفر به یوازې د دوی د خپلو میلو لپاره وي او د خلکو لپاره به څه ګټه ونه لري. یو بل اوریدونکی لیکي، خپل نوم یې نه دی لیکلی، لطفا تاسو خپل نومونه هم لیکئ. دا ولسمشر محمد اشرف غنی دغه سفر به څه ګټه ونه کړي، ځکه دغه سفرونه مخکنی ولسمشر حامد کرزی هم ډیر کړی دی خو افغانانو یې څه ګټه نه ده لیدلې. یو بل اوریدونکی عمر جان له کندهار لیکي، ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله باید اول په خپلو منځونو کې اعتبار سره پیدا کړی وای، بیا به یې دغه سی هڅې پیل کړې. او عبدالغفار خروټی لیکي، اول باید کابینه معرفي سوی وای، بیا دغه سفر سوی وای. خروټی صاحب، تاسو او ټول اوریدونکو د خپل پیغامونه په پښتو لیکي، ځکه که په انګریزي ولیکي لوستل به هم سمج ته پاره سخت وي او هم سم راستول کېدای نسی. اوس په دې خبرونه کې ورسته د ګوړی اچار پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو څو سیمایز او نړیوال رپورټونه درته خبرو. په بلخ کې سرپرست والی عطا محمد نور ویلی چې له طالب وسلوالو سره د سیاسي قدرت ویش یو معقول کار دی او د افغانستان د حکومت له مخالفو وسلوالو سره د سولې د خبروم لا تر کوي. د ازادي رادیو خبريال مجبر رحمان حبيبزي په دې اړه له مزار شریف رپورټ راستولی.
د شمالي بلخ ولایت سرپرست والی عطا محمد نور له طالبانو سره د سولې د پلشيو مذاکراتو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او له طالبانو سره یې د افغان دولت د قدرت سیاسي ویش یو معقول کار وګڼه. د بلخ سرپرست والی همدارنګ د ملي یووالي حکومت ته مشوره ورکړه ترڅو د خپلو باندنیو اړیکو په تامینولو کې له توازن څخه کار واخلي، چې له یو حکومت سره دوستي د بل حکومت سره د دوستۍ د له منځه تلو سبب نه شي. سره د بیلانس او توازن په پام کې ونیول شي، لایو هواد سره د دوستۍ په خاطر بل هواد للا سور نکړو او لا بل دولت سره د دوستۍ په خاطر پاکستان للا سا لاغنش. نوروای د دولت مخالف وسلوالو سره باید په هغه ډول مذاکرات پر مخ ولاړ شي چې د لاسکلن لاسته راوړنې بیا په افغانستان کې د امنیت ټینګښت په خاطر للا سور نکړو. هغه له دې سره چې وایي د مخالف وسلوالو سره د سولې خبرې تر ممکنه حد پر مخ نه دي تللې، خو پاړه یې اندېښنه هم لري. دای وای دا خبره باید واضح وي او خلک ترې په جریان کې ووسی. نور یو ځل بیا د بشر حقوقو د څارې ادارې په وړاندې د حقوقي دعوا د پرانستلو خبره وکړه او زیاته کړه چې په هڅه کې دی ترڅو د یاد دعوا پر مخ بیولو لپاره یو وکیل استخدام کړي. هغه د سولې په خبرو کې د مخالفینو له صداقت څخه یادونه وکړه او وی ویل چې د سیمې په سطحه لویه سیاسي طرحه جوړه شوې او له افغانستان څخه تر ډیره د داعش خطر ترکمنستان ته متوجه دی. هغه له ترکمنستان څخه وغوښتل چې د خپلو سرحدونو په ساتنه کې له هوشیار او مواظبت څخه کار واخلي.
نقطه کې درنج فشار اوسی پذیر است،
هغه نقطه چې ډیر ورته د داعش ډلې خطر پیش دی، هغه د ترکمنستان هیواد دی او دوی دې ته باید ډیر متوجه وي. د خپل امنیت په ټینګښت کې ډیر هڅه وکړي. نور داعش په افغانستان او سیمه کې نوې رامنځته شوې خطرناک انګیزه بولي او ویره لري چې تر نوې نامه او بیرغ لاندې ډېر سرتیری جذب نه کړي. حتی له افغانستان څخه منځنۍ آسیا ته د ځینو تروریستي ډلو د ورتګ د هڅو خبر ورکړ او ویل چې همدا اوس په بدخشان او فاریاب ولایت کې په ځینو سیمو کې سلګونه کورنۍ مستقرې شوي چې د امنیت په برخه کې لوی تهدید ګڼل کېږي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادۍ رادیو، بلخ.
د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ویلي چې جمهور رئیس باراک اوباما به په راتلونکو ورځو کې په دې اړه چې له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو بهیر څه ډول مخته بوزي پریکړه وکړي. راتلونکې اونۍ به ولسمشر اوباما، لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واورېدل، په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه رئیس عبدالله سره ګوري. د دوی په خبرو کې به یوه مسله دا هم وي چې له افغانستانه ټول امریکایي عسکر په څومره چټکۍ وایستل سي. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن ته د نوي افغان ولسمشر سفر له دې پلوه ډېر مهم دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره چندان ښه روابط نه درلودل. دا چې نور پر دې مسله څه جزئیات راغلي دي، نور یاس نوري په خپل رپورټ کې دراوروي.
یو امریکایي لوړ رتبه چارواکی وایي چې په کندهار او ننګرهار کې به د امریکا پوځي اډې د 2015 کال تر پایه ونه تړل شي. واشنگټن پر دې غور کوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ورو کړی تر څو له نوي حکومت سره د طالبانو په وړاندې جګړه کې مرسته وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې په پالیسی کې دغه احتمالي بدلون د دې ښکارندوی کوي چې امریکا د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غني چې له واشنگټن سره زیاته همکاري کوي ملاتړ کوي او نه غواړي چې افغان امنیتي ځواکونه له هغه برخلیک سره مخامخ شي چې له عراق د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد ځواکونه ورسره مخامخ شوي وو. د افغانستان په اړه په پالیسی کې دغه بدلون سره په یو وخت کې د نوي هڅو په ترڅ کې پاکستان او چین هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. واشنگټن د چین د دې اقدام چې د روغې جوړې د پروسې لپاره یو ډیپلوماټیک چینل پرانستی کلک ملاتړ کړی دی. د رویترز په وینا دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د تیر کال د مې د میاشتې راهیسې وضعیت تغییر کړی. هغه مهال د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې د 2015 کال تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 10,000 شاوخوا نیمایي ته راکم شي او دغه ځواکونه به یوازې د کابل او بګرام له اډو څخه عملیات مخته وړي. سپین ماڼۍ تر اوسه په دې اړه چې د کندهار او ننګرهار اډې به تر راتلونکي کال پورې ونه تړل شي څه نه دی ویلي. خو د اژانس په وینا اوباما به په راتلونکو ورځو کې په دې اړه پریکړه وکړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پروسه څه ډول مخته لاړه شي. ښایي هم نوموړی راتلونکي اونۍ چې کله افغان ولسمشر اشرف غني او د هغه اجرایه رئیس عبدالله له واشنگټن څخه کتنه ترسره کوي په دې اړه پریکړه وکړي. امریکایي چارواکي هیله مند دي چې له واشنگټن څخه دغه کتنه به د پخواني ولسمشر حامد کرزي د کتنو خلاف په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ماموریت د دوام لپاره د امریکا د ولس د ملاتړ له زیاتوالي سره مرسته وکړي. د رویترز آژانس د راپور له مخې له غني څخه به تود هرکلی وشي. هغه به د دوشنبه په ورځ په کمپ ډیوید کې د امریکا د دفاع او خزانې له وزیرانو سره وګوري. د سه شنبه په ورځ به په سپینه ماڼۍ کې له اوباما سره غرمنۍ وخوري او د چهارشنبه په ورځ به د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړي. یو بل امریکایي چارواکی وویل چې واشنگټن په ډیر نرمښت له غني څخه غوښتي چې د زیات څه غوښتنه نه کوي، په دې معنا چې له 2014 کال وروسته د امریکا د پراخ ماموریت د غزولو غوښتنه نه کوي. خو د رویترز آژانس په وینا هغه بل لوړ رتبه چارواکی ویلي چې د امریکا پوځ ښایي له 2014 کال وروسته خپل هوایي قوت په افغانستان کې وساتي او دغه ځواک به ښایي اجازه ولري چې هوایي حملې ترسره کړي، افغان امنیتي ځواکونه له تهدیدونو وژغوري او ټپیان انتقال کړي. د کندهار او ننګرهار اډې د پینتاګون لپاره ډېرې مهمې، ځکه دي چې د امریکا پوځ ورڅخه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او له لوړ پوړو افغان قمندانانو سره چې د پوځ په شپږو فرقو او خاصو کمانډوي ځواکونو کې مسؤلیتونه لري د مرستې لپاره کار اخلي. د کندهار اډه د افغانستان د کمزوري هوایي ځواک او هم په دې ولایت کې چې د طالبانو اصلي مرکز ګڼل کیږي د افغان ځواکونو د وړو اډو د ملاتړ لپاره ډېره مهمه ده. د جلال آباد اړه هم له دې پلوه د اهمیت وړ ده چې په جنوب ختیځ کې د هغو طالبانو او نورو وسلوالو چې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري په مخ کې پرته ده. واشنگټن تر اوسه په دې اړه چې په دغو دواړو اډو کې به څه شمېر پوځیان پاتې کیږي څه نه دی ویلي.
د د ازادي رادیو یو شمیره اوریدونکو ډېر جالب پیغامونه راستولی دي. د افغان بیسیم پرته سواتل شمیره باندې په دغه سفر چې ټاکل شوی د ډېر ژر به وسی. عبدالواسع سمسور له کندهار لیکلی دي، ولسمشر غنی باید اول له هر والی او هر وزیر څخه د سرپرست نوم لري کړی وای، کار یې اهل خلکو ته سپارلی وای، بیا بیغم امریکا ته تللی وای. حمید لیکلی دي دا سفر به ګټه ونه لري ځکه کوم ځانګړې تګلاره چې غالبا د هدف یو مشخص پروګرام دی نه دی ورته اعلان سوی. او شریف لیکلی د نورو دولتونو یو مشرځي زموږ دوه مشران روان دي، د خپل د دې څرګندونه کوي چې چندان ګټه به و نه لري. د ازادي رادیو ته کتاس غوړی پیغامونه راوستوي نو اسانه لاره ته د افغان بیسیم ټلیفون دی پرته سواتل شمیره باندې. د ازادي رادیو به نن د مازیګر په څلورو بجو باندې د ازادي په څپو کې پروګرام لري، او په دغه پروګرام کې دا ور د کانکور پر ازموینه خبرې کوو. تاسو که په کانکور کې ګډون کړی وو نو پروګرام ته ټلیفون را کولای سي او خپل تجربه کولای سي چې د نورو خلکو سره هم شریک کړئ. کانکور څنګه تر سره سو او په کانکور کې پاته سوي زده کوونکي به څه کوي، هغه کسان چې د فاکولټو څخه فارغېږي هغوی ته کارونه سته که نسته، دغه ټولو مسایلو باندې خبرې کوو. نو د پروګرام وخت په یاد لري د مازدیګر څلور بجې.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
او اوس ورځو په عراق کې یو مسله ته. دغه هیواد په انبار ولایت کې له همدې دولتي ځواکونو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې ترمن جنگ روان دی، او ویل کېږي چې هلته لشترلژ لاستنه د لوږې څخه مړ شوی دی. سلطان محمد سرور به نور تفصیل وړاندې کړي.
د عراق په لویدیځ کې د انبار د ولایتي شورا مشر سبا کارهوت وایي دغه محاصره شوی ولایت حدیثه خارګوټی کې لستنه ولسی خلک د لوګي له لاسه مړ شوی. نوموړی وایي دولتي چارواکي ځکه ګرم دي چې سره له دې چې دولتي ځواکونو سیمه ته تلونکي لار د مخالفینو څخه نیولې، خو دغه خارګوټی ته کومې مرستې نه دي رسول شوی. حدیثه خارګوټی چې د بغداد شمال لویدیځ ته 150 کیلومتره لرې پروت دی، عراقي ځواکونو یې اکثر برخې بیرته نیولې دي، خو جنوب لویدیځ برخې اوس هم د اسلامي ولاد دلی په ولکه کې دي. سیمه ایزه رسنۍ د حدیثه خارګوټي دی لوی چارواکي عبدالحکیم الجغیفی له قوله وایي چې په ملوسو یو کسانو کې څلور خزي او څلور کوچنیان هم شامل دي. نوموړی وایي چې د سیمه خلک خوراکي موادو ته لاسرسي نه لري، لږوی او خوارځواکي سره مخامخ دي. بلخوا ریپورتونه وایي چې دولتي چارواکي هڅه کوي چې ډیر ژر سیمه ته مرستې ورسوي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف هوایی ځواکونو دوه ورځې مخکې د حدیثه خارګوټي شاوخوا ته د اسلامي دولت ډلې مورچې بمبارد کړي. د امریکا دفاع وزارت وویل د دغو بریدونو په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې دوه مورچې لمنځه یوړل شوې. بلخوا ریپورتونه وایي شاوخوا 200 آشوري مسیحیان چې تیر میاشت اسلامي دولت ډلې په سوریه کې برمته کړي، د مرګ له خطر سره مخامخ دي. دغه شاوخوا 240 کسان چې کوچنیان او ښځې هم پکې شامل دي، د حزکه ولایت څخه نیول شوي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغه سازمان وایي چې د برمته شویو کسانو څخه 14 نارینه او 3 ښځې دوه اونۍ مخکې خوش کړای شول. ریپورتونو وویل چې دغه کسان د فدیه په مقابل کې خوش کړای شول، ورسته بیا 15 کسان نور هم خوش شول. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې سازمان وایي قومي مشران د برمته شویو کسانو د خوش کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د حزکه په ولایت کې د آشوري مسیحیانو له برمته کېدو ورسته زرګونو مسیحیانو خپل کورونه پرېښي دي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا
قدر مون اوریدونکو سلام. سړی یو ځل بیا سړی و سوال چې له ښځو سره ښه چلند وکړي او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي څخه ځانونه وساتي، کنه بیا به د سړیو له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. ځکه چې سړی د سړیو لخوا د ښځو په ضد تاوتریخوالی نشي زغملای. دا خبرې د ښځو په نړیوال ورځ په هغو مراسمو کې سړی وکړي چې د سړیو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره جوړ شوي وو. اوس چې هیواد د ترقۍ په لور روان دی، نو د طب برخه کې هم بلا ترقی راغلی ده. په تیره د پلاستیکی جراحۍ په برخه کې له دغسې عملیاتو مو خبرو.
ټوکې مې د سره کولې، په ټوکو هم نه پوهېږي.
ټوکې هم داسې وي، دا چیت پزه دې وخورې.
ولې بیا مو په څه سره غلمغال دی؟
ته دغه چیت پزې ته وګوره، خوشې په خوشې په دسپاک وویشتم.
خیر دی، ټوکې در سره کوي.
یو خو مې چندانن دا پزه نه وي جګه کړي، نه یې پرېږدم. هر سړی چیت پزه یې راته وایي.
چیرته یې جګوې زویه؟
ما یې ځای لیدلی دی، ته یو څو زره افغانۍ راکه.
وی دا دې څه پرې وکړل؟ ولې له پزه خو دې سم دیوال جوړ کړی دی، اخو مخ دې بېخي نه ترې ښکاري.
چیت پزه یو ډنګ پزه ترې جوړ شو.
خو تاسې ویل چې چیت پزه یې، ما هم دومره پی جګه کړله چې څومره جګه ولی شوه.
سلام علیکم.
وعلیکم د سلام. په تاسې لور ستړی مسې؟
خیر اوسې.
ستړی مسې؟
خیر اوسې.
دا هلک څوک دی؟ خدای دې ونه وهه، میرزمان دی کنه؟
میرزمان دی؟
ولې میرزمان نه درته ښکارم؟
دا پزه دې څومره جګه شوې ده؟
د تاسې د لاسه مې دا پزه جګه کړه، جراحي پلاستیکي مې وکړه.
خو لږ په دې په اندازه جګه کړې وه، تا خو له تندې نه هم جګه کړې ده، ډېره بده در سره ښکاري.
چې تاسې وایې بده ښکاري، لږ به بېرته ټیټه کړم.
و زویه، لږ یې پې ټیټه کړه.
څنګه شوه بورې؟ پزه مې برابره شوه.
و زویه، تا دې څه پرې وکړل؟ سمه پزه دې کږه وژه کړه، دا ځل خو یې نور هم بدرنګه کړه.
مورې، لکه چې ډاکټر هم د غسما په پزه پلاستیکي جراحي زده کړه، څومره چې لاس پې وي همره یې خرابوي. نو څه پې وکړم؟
ګوره زویه، ډاکټر ته ورسه، لږ یې پرې سمه کړه، له دې نه خو هماغه چته پیته شوه.
ښه، ور به شم.
برابر
پری
بدله
مالغالری.
وسلی ولسوالان درې نیکمرغۍ لري،
حاضری نه لري، څوک ګیله ترې نه کوي، او درېیم تفتیش نشي ورتلای.
درې ډوله چپلوسان تل بریالي دي.
یو چې د امیر د زړه حال د هغه په ټنډه کې لوستلی شي، دویم چې د امیر د غوسې او کنځلو پر وخت هم خوله له خندا ډکوي، او درېیم چې امیر ته د مشورې ورکولو پر وخت ځان داسې ښیي لکه له غمه یې چې مړ وي.
مامورین په درې ډوله دي.
لومړی ماموره چې ډالري تنخواه لري او خلک یې ماموره بولي. دویم چې د اختلاس او رشوت چینی په لاس کې وي او خلک ورته انجمن جوایي. او دریم هغه چې ټوله میاشت د 15,000 افغانۍ تنخواه انتظار باسي او خلک یې نوکر بولي.
درې ډوله ډاکټران د خلکو ډیر خوښیږي.
لومړی هغه چې په لوحه ترینر متخصص لیکل شوی وي. دویم چې د ویزټ نمرې یو ورځ مخکې ویشل کیږي. او دریم هغه چې نسخه له قراردادي درملتون پرته بل څوک نشي لوستلای.
دکانداران د پلورلو په وخت له درې چلونو کار اخلي.
لومړی د قسمونو خوړل، دویم نرمه ژبه او چالاکی کول، او دریم په مشتری پټکی کول چې وویریږي او یو څه واخلي.
درې ډوله پولیسان د هر چا په درد خوري.
یو هغه چې هم غلا کوي او هم غل نیسي. دویم هغه چې غله ته وایي غلا کوه او د کور خاوند ته وایي بیدار اوسه. او دریم هغه چې غل ونیسي او تر تلاشۍ وروسته یې بیرته خوشي کړي.
للی کوالانو اولادونو ته دریشان پات کیږي
بوجی بوجی لیکنه او یاداشتونه څو جوړه زړې نمرې آینه کې او دریم ته خلاص اوز خود حکومت نیمه بودیجه پا دسترخانونو مصرفیگی لکه د وزیرانو دسترخان، د وکیلانو، والیانو، ولسوالانو، مشاورانو او نورو وړو او غټو صاحبانو دسترخان خو حقیقت داده چه د دغو ټولو دسترخانو نشته خو کار یې د رقم نلری د یو دسترخان لکیسی مو خبرو
د ګلداد مېرمن ډېر وخت په دې فکرونو کې ډوبه وه چې د ولایت دسترخوان به څومره غټ او څنګه ښکلی وي چې مېړه ته یې له امله حکومت پیسې ورکوي. هغې خپل به دسترخوانونه لیدلي وو چې یوې خاوند ته له پلار نیکه نه په میراث پاتې وه او د وړیو له تارونو لکه د ټغر په ډول جوړ شوی وو او دواړو سرو ته یې شملې درلودې او بل یې دې د پلار له کوره په کردار کې راوړی وو. د سپین کتان دوه متره اوږد وو او دې د پیغلتوب په وخت غټ غټ خامکي ګلان پیا چولی وو. خو دې ته د ولایت دسترخوان ډېر اوږد او له ورېښمو جوړ ښکارېده ځکه دې ګمان کوه چې څومره ولایت لوی دی نو دومره به دسترخوان هم لوی او قیمتي وي. هغه وخت چې ګلداد والي مقرر شو نو دې ته یې ویلي وو چې له تنخانه یې د دسترخوان پیسې ډېرې دي او چې کله یې د دسترخوان پیسې حواله شوې نو کور ته به ښه ډېر سامانونه او شیان پې واخلي. د ولایت دسترخوان سودا مجبوره کړه چې یوه ورځ خپل وړوکی زوی له مېړه سره ولیږي چې د ولایت دسترخوان احوال ورته راوړي. خو چې زوی راغی او ورته وویل چې د ولایت دسترخوان وړوکی او بادرنګه و نو حیرانه پاتې شوه. له دې وروسته هغې ته او بل فکر پیدا شو او ګمان یې کوه چې ښایي په حکومت کې به دسترخوانونه ګران او قیمته یي چې مېړه ته یې په هغه واړه او بدرنګه دسترخوان هم ډېرې پیسې ورکوي. نو قصد یې وکړ چې یو ښکلی دسترخوان جوړ کړي، ښه خامکي ګلان پرې واچوي او بیا یې مېړه ته ورکړي چې له هغه بل نه یم په حکومت قیمته وپلوري او ډېرې پیسې ترلاسه کړي. یوه ورځ چې مېړه کور ته راغی نو دې پوښتنه ترې وکړه چې د ولایت دسترخوان پیسې به ډېرې وي که د ولسوالۍ. نو ګلداد په کلاس وخندل او ورته ویې ویل چې ساده ښځې له ولسوالۍ نه د ولایت دسترخوان پیسې ډېرې دي او له ولایته بیا د وزارت دسترخوان. دې غوښتل چې بله پوښتنه مو وکړي خو پښیمانه شوه او څه یې ونه ویل. یوه ورځ چې ګلداد کور ته راغی او له بکس نه څو بنډله زرګون نوټونه راوایستل او ښځې ته یې ورکړل نو په موسکا یې ورته وویل، ګوره ښځې، دا چې دسترخوان پیسې دي مزې پې کوه. ښځې په خوشحالۍ بنډلونه یې وړل او چې راغله نو یو ښکلی خامکدوزي دسترخوان یې د مېړه په مخ کې کېښود او ورته ویې ویل، سړی، که دا دسترخوان په حکومت وپلورې نو تر دې به هم ډېرې پیسې درکړي ځکه چې دا مې ډېر ښه خامک کړی دی او ټوټه یې مسله ده.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، ستاره امینی، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی، کابل 4 یو اویا، کندهار 2، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ملنگ غوندی راغلم ستا کوسی تا بندو تا شنگ ورکا تور دا ستارو کمیس مغانا کا راشا دروازی تا خی جوڑی نغمی کا زلو تا منیز دی کا خی جوڑی نغمی کا روالا توفان ورکا سن زلفی دی ما باندی خوری کا شیدان خوب زرگی ارمانا لاس را کبچی سو